پاکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هېواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هېوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هېوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه یې پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکم کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې دیره د اس راجراتنام د نړیوالو څېړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
ل ډاکټرې نیکین کارګر سره شخې دلایم
د ډاکټرانو لپاره هر په هانتون چوکاټ لري، یعنی فارمټ لري د دې څخه نکلو
پرېس نیکې د نکلو دوت پور کې دوه دی.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمې دوه دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، خې ګرمیم دی ډیر خې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکادمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم کلین پوهاند رشاد د در له سو دریاتیا يم کال د لندې په یول سم په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د څینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او پدغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستان لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له هغې ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي از ما هغه چې هم لري چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې ترانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی وو. بیا زه کور ته ورغلم څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا ته زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي وو د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد اوسه
هو ما ته ځینې هغه راکړي وو. ما ته ځینې مشورې راکړي وې. ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلو؟
بلې یو مشوره یې دا راکړې وه چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی. تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزلي رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ چې دی خو پوه او عالم سړی دی.
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري. او زه د کوشوال څخه زما بس یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښې دي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښې دي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوی ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده. تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو. که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
همداسې وه خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پختنې مې کولې تي او د چ څوېل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیان کاوه چې غاګې سب کومه
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لدا سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان راتلل ورته چې نه لیکوالان او نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توندر ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوږ هم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نړیوالو مکالونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړو او استاد لا دلته وو خو چې دغه غوړ ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشران تر شو چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو تو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجندا مې ورته وکړې چې هغه یو کاتو وای چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې دې غونډې تبخیت درب ورک بزوکه چې ولا کدار شو فالکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغه وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به مشتاش د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضی یو سپیژری سړی وو په داسمش په حساب کې نو دا به همیشه دا به راته دردېده یا بیا کله وخت یې اخپلي نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپیژری یو څو مدت کرسره ومونې لیدي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلله به کور ته مې کتل دا سپیژری پروتو پر ځای ټوخی کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې به راته پسته کې وایي راته نو دا هغه وخت کې بوتلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل وو نو دې خوشکا جوړېږي سمه ته به ډوډۍ وخوره سمه ته به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او څه به تمه جوړېږي بیا به دا سپېرلی سره تکړه سو د ډوډۍ خوړله اوس په دې موخې به جوړ خوندې سو داسې همنګه دې یو څو هفته وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کې کور نه تویل شي بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار د باخ مرګ وخت را نیسته دي زه کسو د کوچنیم درېم سیم فکرونه نو د ډاکټر ته دروازه ولي وای ته خو د تاسو خپل ویل ته تجربه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو د ډاکټر ماته ویل دا نه د هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورک او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم مکو دغه د کور ته خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه وسو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته و. زه یې بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوخي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبا تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او دا خورا ډېره لافرین ډېر ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ یو سره خپل ادب وفالو. نو د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځیږي یا ورڅخه کړیږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شوو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامن سکو نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري دا ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه خاور
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند په ترانو راوي فن کې لا بیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي، نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو، چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو کدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې.
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورس خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډي په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډي راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را پخوت شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلی شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینیو هواس تر برید را شم او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
ازادي رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پر وروستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د دکتورا دورې پر وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستې ده. له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمېشتنی پروژه لري. شاید د شپږمېشتنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په اخر میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اساس مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر ته خوانه ورکول کیږي. یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغه یو هاند بوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي د ډاکټورا څخه یا هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په هغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت نیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله لیکله به یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به لیکله او څه چې ما کورس کې به ما نو ټول لیکل دا هغه ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو څه وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو چې یعنی تاسو کار په چې تاسو یې کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخر کې دا ټول راټولېږي یو 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 ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا زیاتېږي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتې
د ماستری د ماستری
د ماستری لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي. هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو دی او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسم لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مو تللم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه هغه ونشي یا کپی راځي. هغه یو ډېر
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعه ولستونکو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د دکتورا لپاره هم هر په هانتون سب هغه چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي دا هغه مضمون په اساس او فارمټ په نظر کې ونیسي هماغه څه خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه په پوهیږي چې دغه د دې خبره یې کاپي شوې ده اخیستل شوې ده هغه ته نه پېږي. څه د ویخو ډېر ضرورت معلومي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخسته لیکلی نه وي کومه ښځې ورته لیکلی نه وي هغه پوهیږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کافي معلومولی شي
په انګلیسي کې. خدا ستونزه ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا شته نو لیکل به کېږي. لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي. باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی. اوس فول ټایم کار کې ما وخت نه عربی سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید بښنه نو ایډیټ کوم چې خود دغه د هر پانتون دا وځه چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دغه رښتا کی دا څه څه باید وګڼي او د پیسز لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل څنګه پښتنه وکړي یا هغه څه مهم دي چې پیسز لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسز لیکم علت څه دی دا پښتنه باید خپل وخت یعنی یا د اوسنۍ دغه پیسز چې لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دغه خلاګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دغه پیسز لیکم یا زماده سټډن یې پښتنه سره د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په انلاین پښتنه دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دی دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولای شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارخورد صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ ودی. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسه چې یوټیوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښه پړل شي
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د بخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات پرې راپور کړي.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او په خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثر خېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکو وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په نقل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه موږ تر شا پرېدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2000
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې اساتیر راوی مجلې مو خدای مل.